دوستانو ستړي مشه د ازادي رډیو او د دې سات په خبرونه کې موزه اجملند نور هم کارانو سره هر کله کوم مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا روسي او چین د دری اړخیزي غونډې کوربه ده. د مو د دې خبرونه د سر موضوع ده. نن د اپریل 15مه د ملاریا سره د مبارزې نړیوال ورځ ده او نن په ملاوي کې د ملاریا پر ضد د لومړي ځل لپاره واکسین وازمویل شو. په دې موضوع هم ریپورت لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. سالم احمد سالی دروري.
زلمی خلیلزاد وسلوال طالبان په خلاینې تراو بلل په هلمند کې 1200 کیلوګرام مخدره مواد نیول سوي. په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل سوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې کال کړي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې افغانان له تاوتریخوالي ستړي سوي او نور د جنگ بدیدل غواړي. شغلی خلیلزاد لیکلي طالبان وایي چې ورباندې په اجنډا کې نسته خو زموږ اجنډا سوله ده. د خلیلزاد په خبره افغانانو کافي تاوتریخوالي لیدلې او د جنگ خاتمه غواړي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یاته یونما پرون په خپل لاپور کې دولت پلوی ځواکونه په وروستیو درې میاشتو کې د زیاتو ملکونو د مرګ ژوبلې عاملانو بلل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا په هدف د څو هیوادونو په اووم سفر وتلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیز غونډې ته هیله مندي څرګنده کړې ده. د امریکا، روسیې او چین استازي نن په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال ویان اسدالله زایری ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما این است که این کشورها
تمام مدت چې دغه برخوال هیوادونه او زلمی خلیلزاد په دغه غونډه کې هڅه وکړي چې جدي او کوټلې ګامونه واخلي او د سولې پروسې په چټکتیا او د بین الافغاني خبرو په پیل کې د دغه هیوادونو هڅې په جدي او اساسي ډول مطرح شي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو 1200 کیلوګرامه مخدره مواد نیول سوي. دغه ریاست نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطاعات وایي په مرجی ولسوالۍ کې د انارګل په نوم د طالبانو د یو قومندان پر مرکز عملیات کړي دي. ویل سوي چې په دغه عملیاتو کې 15 اردي وسایط، وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل سوي چې لاسته راغلي مواد د تخنیکي ډلې لخوا په ساحه کې سوځول سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیت قومندانی وایي چې د کابل په یو خصوصي پانتون کې د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. د امنیت قومندانی ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار په جهان خصوصي پانتون کې وسوه. مجاهد وایي عمله کوونکي غوښتل چې مخدره مواد پانتون په تشناب کې ځای پر ځای کړي چې خپله پرده وچاودېدل. د دې پېښې په اړه د دولت کوم مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د ګزان یو پولیو ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل سوی ده. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو کسانو نن په چمن کې د پولیو کمپاین پر ټیم حمله وکړه. پولیس ویلي چې وژل سوی ښځینه کارکونکي 15 کلن و او نسرین نومېدله. چارواکي وایي چې د پولیو ضد کمپاین یو بل کارکونکي رشیده په پیښه کې سخته ټپي سوی ده. دا پیښه په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین 13 سه‌شنبه پیل شو. خبر پښتونخوا کې یو پولیس چې د پولیو ضد واکسین د کارکونکو څارنه کوله پرون په ډزو وژل سو. بلخوا پرون په بنو کې هم یو پولیس چې د پولیو له یو ټیم سره د ملګري کېدو لپاره روان وو د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل سو. د دغو وژنو انګیزه لا څرګنده نه ده. د نړۍ د لسګونو هیوادونو رهبران چین ته په رسېدو دي چې د کمربند او لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. په پام کې د پلازمېنه پیکینګ کې دغه غونډه نن پیل او تر شنبې پورې دوام وکړي. د کمربند او لارې په نوم د چین د دې پروژې هدف چې ارزښت یې $1 ټریلیون ته رسېږي د ریل لارو، سړکونو، بندرونو او د انرژۍ د زیربناوو ایجادول دي. دغه پروژه به چین له اروپا، افریقا او د آسیا له نورو برخو سره وتړي. او د شمالي کوریا رهبر وایي چې د روسیې له ولسمشر سره یې ډېرې با مفهومی خبری وکړي. دا د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړی مخامخ کتنه وه. دواړو مشرانو نن د روسیې د لری ختیځ اشار ولادیوستوک په یو پانتون کې سره وکتل. دا کتنه وروسته له هغې وسوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ لا ټیمي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره خبرې ناکامه سوې. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له ولسمشر پوتین سره تر دوه ساعته مخامخ خبرو وروسته وویل چې موږ د سوله ییز حل پر امکاناتو په خپلو کې خبرې وکړې. ولسمشر پوتین وویل چې ده او کیم جونګ اون د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ولاړ کړکې چې د حل پر لارو چارو نظرونه په خپلو کې تبادله کړي دي. کیم جونګ اون پرون په یوه ریل ګاډي کې د روسیې ولادیوستوک ښار ته ورسېد.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. سالی محمد سالی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغان د سولې لپاره مهمه بولي.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله یوسف خلیلزاد در این گونه نشست ها تلاش کنند.
په دې اړه په ریپورت سربیره له کندهار او کونړ څخه د ولسی خلکو د غونډو ریپورټونه لرو چې له حکومت او طالبانو دواړو یو وخت چې غوربند او سوله دي وکړي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. نن د اپریل 15مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نن به د لومړي ځل لپاره په ملاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین واسمل شي. که دا واکسین کامیاب شو د ملاریا مخه په نړۍ کې نیول کېدای شي. دا موضوع هم څېړو. که وختو نور ریپورټونه هم لرو په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی اونیز پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ادارې ځانګړي پروګرامونه اورېدلی شي. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. دا غونډه د واشنگټن د ناستې دوام دی چې پکې د افغانستان د سولې او د درې واړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي. اکرام الله اکرام په کابل کې دا موضوع څارلې ده. همدا اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، نور تفصیل له تاسو اورو.
په داسې حال کې چې نن مسکو د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني دغه ناسته د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدا لپاره مهمه بولي. ښاغلي رباني نن ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې افغان حکومت د دې ناستې هرکلی کوي او باور لري چې مثبتې پایلې به ولري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظهیري نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیا او چین د سیمه ییز نفوذ نه په ګټې اخیستنې کولی شي چې د افغان سولې لپاره د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما این است که
د وایز مکتمدا د چې د زلمی خلیلزاد په ګډون دغه هیوادونو چارواکي په دغه ډول غونډو کې هڅه وکړي چې تر څو پیوړي ګامونه واخیستل شي. د دې هیوادونو مرسته او همکاري د سولې پروسې په چټکتیا او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل موضوع په جدي ډول مطرح شي. د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین او امریکا ترمنځ لومړی ناسته نږدې یو میاشت وړاندې په واشنگټن کې جوړه شوې وه. په هغه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ځانګړو استازو د افغان سولې پروسې په اړه معلومات وړاندې کړل. په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو ته په یو واستولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مسکو ناسته د درېو هیوادونو د ځانګړو استازو په سطحه جوړیږي. تېره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیواله تم امنیتي کانفرنس کې ول چې د مسکو درې اړخیزه ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای شي او دا کال د سولې کال کړي. خلیلزاد نن د پنجشنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلي، افغانان له تاوتریخوالي ستړي شوي او نور د جنگ بندېدل غواړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې تقنیني دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکاني نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د سولې پروسې په اړه د چین، روسیې او امریکا ترمنځ همغږي یو حتمی امر دی. دیوایز باور لرم چې له دې لارې روسیا، امریکا او چین کولای شي پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همداشان ایران چې په روسیې کې له طالبانو سره اړیکې نږدې شوي فشار راوړي تر څو په افغانستان کې خپل لاسوهنه کم کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې پیل شي. د دې پړاو خبرو دقیقه نیټه لا نه ده پټه شوې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلي خلیلزاد برتانیا، روسیې، افغانستان، پاکستان، هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د کندهار ولسخک سیاسي حرکت غړي له نړیوال ټولنې څخه د سولې د پروسې په وړاندې د شته خنډونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. دوی نن د کندهار په یو خصوصي سالون کې د هیواد د بیلابیلو سیمو له مشرانو سره د یوې غونډې پر مهال وویل چې افغان دولت باید د قومي جرګو رول ته په سوله کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو د حکومت مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه کړې وه. صادق رښتینې له کندهار له نور تفصیل سره.
د کندهار ولس ځخ سیاسي حرکت غوړو د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د وی پراخ غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې پروسې په بهیر کې د افغان دولت پر پس دریز نیوکه وکړه. د دغه سیاسي خوځښت غوړو سي جان خاکریزواله، تا جان حق بیان او محمد جان صافي د نورو په استازیتوب وویل له لسیزو جګړو او افغان وژنې وروسته اوس سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. دوی د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان سولې په وړاندې د شته خنډونو په لمنځه وړلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم افغان دولت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په ګډون له طالبانو سره په سیاسي ناستو کې د خپلو استازو پر حضور ټینګار کوي، خو د افغان دولت د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزی د دولت د سولې پر تګلارې په نیوکې سره وایي چې د سولې شورا د رهبرۍ غړو لپاره دولت داسې کسان ګمارلي چې په تیر کې د جګړې لوري پاتې شوي او طالبان ورسره په اسانه خبرو ته نه حاضرېږي. شیرزی له ولسمشر غني وغوښتل چې د سولې پروسې د بریا لپاره د قومي جرګو له هغې څخه ګټه پورته کړي.
انسانان سر مرکل لذا جزاد قرآن بغا وقت مرد ولد دغوانا مجایدین شیدان سولا نومدی بودی علیه سولا نیس که ولی دقی جو ساد رمانی ساد مقابل بودی تاجبان ودا وطیق سولا راتی ودا اول اشتباه چو بیا بخبلا اگه تاجبان امو ساد رمانی ساد شید دسولی لپار سب قدم ندیکن سوی آئی زانو
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو د حکومت په مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه وکړه او د ګډونوالو لخوا پکښې ټینګار وسو چې اوسنی نظام د خلکو په قربانیو او ډېر لګښت رامنځته شوی، موقت یا سرپرست حکومت یې بدیل نه سي کېدلی.
بلخوا د کونړ اوسیدونکو هم له افغان حکومت وسلوالو طالبانو غوښتي چې د الفتح او خالد په نومونو اعلان کړي پوځي عملیات دې ودروي، اوربند وکړي او د تلپاتې سولې د راتلو لپاره دې یو بل سره خبرې وکړي. په دې اړه له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله نوري رپورټ اورو.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وایي جنگ د تباهۍ او وژنو نوم دی او په تیرو څلورو لسیزو کې پر افغان ولس پردي جنگونه تپل شوي. په دغو نیابتي جنگونو کې افغانان او افغانستان سوځېدلی دی او نور نه غواړي چې دغه جنگ دوام وکړي. نو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت یې غوښتنه داده چې د خالد او الفتح په نوم اعلان کړي پوځي عملیات ودروي. حاجی ممتاز او علی احمد ازادي راډیو ته ویل
زمونږه عملیاتو موږ غواړو موږ صلح غواړو موږ امنیت غواړو په افغانستان کې موږ د جنگ نستري شوی موږ تکلیفونه نستري شوی موږ ورته دواړه جانب د صلح خو کی
غوښتنه مې دواړه طرفونه داده چې ورور دغه صلح خبرې جديده په قربان باندې کیږي دوی باید عمومي قربان وکي دواړه طرفونه او دغه وروسته خپل خبرو ته ادامه ورکړي
مولوی عبدالعزیز وای که افغان حکومت او طالبان به هم د جنگ اوګدولو او افغان وژلو ته دوام ورکړي نو ولس مجبور دی چې دواړو لورو سره خپل اړیکې پرې کړي
حکومت هم سوله کوي هم د خالد په نوم عملیات کوي ابل هم سوله کوي فتح اعلان معلوم ملت په د الفرار په نامه باندې کوم درو دغه وکی دا هغه ته تخته وکي په خپل باغ ته زمينه مساعده شي نو موږ دغه عملیات نه غواړو بلکې موږ سوله غواړو او دایمي سوله چې د حکومت او دغه رنګ د مخالفینو ترمنځ
دوی وای د جنگ دواړو غاړو ته افغانان وجل کیږي له وجل شو کسانو بے سرپرست او بے وسه کورنۍ پاتې کیږي چې تل د نورو محتاج وي او بچی له تعلیم او د ژوند له نورو زیاتو نعمتونو بے برخې وي نو باید چې حکومت او طالبان لومړی اوربند وکړي او بیا یو بل سره د مخامخ خبرو پیل کولو سره دغه رواني جګړې ته د پای ټکی کیږي
محمد ابراهیم جنگ بدبختی ده و جنگ پایل همیشه غم و درد ده هر لوری تا افغان مری کاغه ولو که طالب ده او که په دولت کې نه کله د الفتح عملیات او کله د خالد عملیات دا هم یو د بدبختی لوی لاری دی د ورونو تختار ورکول دي موږ نه غواړو چې په دې وطن کې جنگ او بدبختی لا دوام وکړي په هر کور کې ویرې غمی هغه څوک چې په جنگ کې ګټه لټي هغه یو څو محدود خلک به وي چې هغه به د بیگانګانو غلامان وي هر هغه څوک چې په طالبانو کې وي او یا په دولت کې دی احساس ولري نور د جنگ ته پای ټکی
خلک وای دا لومړی ځل نه دی چې دوی په جنگ کې لخکیلو خواو د اوربن غوښتنه کوي بلکې لدې وړاندې هم د کونړ نرو او ښځو څو ځله د اوربند او سولې غوښتنه کړي هر لوری په خوله د سولې خبرې کوي خو عمل کې اکثره کارونه د سولې مخالف دي او سولې سره د مخالفت لوی ثبوت د دواړو خواو د نو عملیاتو اعلان دی
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ دوستانو سمخه کله ساده یې راډیو ناورې دا کونړ والی وای په چپه دار کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځای شوې والی وای په چپه دار کې روانې جګړې د کابو کولو لپاره لا ولسونو هم د مرستې وخت نه شوې ده عبدالستار مرزا کوال وای د داعش ډلې په وسلوالو کې بهرنیات بام شامل دي سالم احمد صالح د مرکې په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د چپه دارې د خوندیتوب لپاره ولایتي اداره څه پروګرام لري
تلاش مو دا ده چې یو لوی عملیات پیل کړو هم به په دې کښې د ولس حمایت ملاتړ هم راسره وي په دې کښې به کمانډو هم شامل وي نو دا عملیات به ډېر قوي عملیات وي تر څو دا ساحه د دوی د وجود نه پاک کړو
بل ولی صاحب مخکې تر دې چې په دې سیمه کې په دې ولسوالۍ کې جګړه پیل سي د کونړ امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په سیمه کې د داعش د خوا د جلب او جذب پروسه روانه ده ولې په هغه وخت کې اقدامات ونه سول یا اقدامات پڅ و د حکومت لخوا
موږ خپل معینه اقدامات کړي دي موږ زیاته په کونړ کې چې نن کوم امن ده بغیر د هغه سیمې نه چې غرنۍ سیمه ده هلته داعش کله چې په ننګرهار کې وځپل شو او دوی تلاش وکړ دا د غرنۍ سیمو ته راشي بیا موږ په دې برخه کې معین اقدامات کړي دي شپني عملیات مو کړي دي هوایي ضربې مو ورکړي دي او په عین زمان کښې ولسي حرکتونه مسلاته اجرا کړي تر څو د دوی نفوذ او د جلبوجذب مخه ونیسو تعلیمي مرکزونه ایجاد نه کړي نو دوی په وروستیو کښې تلاش وکړ چې ځینې خوځښتونه رامنځته کړي او خپل معبر خلاص کړي د نورستان ته استقامات اوس مو مهار کړي دي او د دوی دپاره مو کاملا د جګړې دپاره امدګي لرو قوتونه اوس په ساحه کښې دي یو قسمت نیول شوي دي د لویې جګړې دپاره د دوی د نابودۍ دپاره تدابیرو نه بوخت یو او په دې کښې ولس هم مرسته کوي
ولی صاحب په دې جګړه کې د 2500 په شاوخوا کې د کورونیو د بیزای سو راپورونه ورکول سی و چې دغه شمیر وو سمغه 2500 د کې زیات شوی دی.
نه دا تعداد 3000 نفر 3000 کورنۍ دي چې دا په خپل چاپ اداره کې په د پیش په اداره کې په وټاپور کې حتی په مرکز اسداباد کې د سیمه دي دا ټول سرویسې دي د دوی سره غذایی او غیر غذایی مواد مرسته شوی ده او په چاپ اداره کې او په کومه چې په مانوجي کې وو د چاپ ادارې نه یو نیم سل کورونه ډېر په خپلو سیمو ته لاړ هلته مکتبونه چې هغه بهیر یې درېدلی وو بېرته پیل شه هلته استادان خپلو مکتبونو ته لاړ هغه کلیوال هم خپلو سیمو ته تللي دي او دا سیمې اوس زموږ کنټرول کې دي.
بلې ولی صاحب دغه وسلوال چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي دا څوک دي؟ آیا فکر کوئ چې د افغانستان خپل اتباع دي کې بهرني اتباع هم په هغوی کې شامل دي؟
په دې کې خارجي افراد هم دي، په دې کې حتی د بنګلادیش ځینې افراد، په دې کې عرب، په دې کې پنجابیان په زیات قوت څه تعداد د منطقې خلک هم ورسره دي. بلې
دا کونړ د والی څرګندونې مواوري دي چې وایي د ولسو محلي اردو په ملاتړ د داعش ډلې د تحرکاتو د مخنیوي هڅه کوي. یوازې کونړ نه دی بلکې د ننګرهار په شیرزاد او خوږیانو ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته رسېدلې چې له کبله یې ګڼ خلک بې ځایه شوي دي. په تېره خپرونه کې مې په دې اړه د دفاع وزارت له ویان قیس منګل سره مرکه وکړه او له هغه مې وپوښتل په داسې حال کې چې په ژمي کې د چارواکو په وینا د داعش تحرکات کم شوي وو ولې یو وار بیا په ختیځ کې دغه تحرکات زیات شوي دي؟ منګل راته وویل
داعش اکثریت په ختیځ ولایتونو کې فعالیتونه کول چې ننګرهار اچین ولسوالۍ ته زه مثال توګه وایی شم چې هغه هلته امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی په څو قدمزاري باندې تاسو هم له دې راکړئ په دې کې د دې درانه مرګ جوړه او تخته تاسو هم له وسم جریان لري په خاطر ځوړاستل کې به خصوص په ننګرهار کې خو کنه کې هم د موږ امنیتي او د پولیسو کنه تاسو هم له څنګه کوي دا چې داعش د طالبانو سره په جګړه کې دي موږ ټول توریستي ډلې یادې دي تر اوسه پورې د هغې له تاسو دومره وایي شمه چې هر هغه کس چې د افغانستان د ولس د امنیت او د آرام ژوند د ګواښونو سره مخامخ کوي موږ به د هغوی په مقابل کې خپلې جګړې مخته وړو او دوی به نه پرېږدي خپل څومره هدف ته ورسېږي.
څو میاشتې مخکې د دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې او په کونړ کې د داعش وسله لکه تاسو چې ویل د داعش وسله واله ډله ځپل شوې ده خو روسي فعالیتونه د سخی چې دوی له شنوارو ولسوالیو نه وسته خوګیانی او د خواته د سارک خواته نږدې کیږي هم د سپ کونړ کې فعالیتونه زیات شوې دي.
دا خو د بازو غنچکی بریدونه دي کوي دا غنچکی بریدونه دي په تاسو کې چې پیاو راکې په دې باندې فشار راشي په ولسوالۍ کې دوی ټول د ولسوالینه په شاته بول کیږي سید مندزي بیا ټول یو بل ځای کې سره منفجم شي یو بل ولسوالۍ البته ولسوالینه اوسته ور کلی دا غوښنه کوي هغه تاسو لا شو فعالیت اجراتی ولې موږ مختصوي امنیتي او د پولیسو کو نه خپل تاسو ته معلومات تر هغه پورې دا عمر کې څو چې دا ټول صحه د دې وجود نه مطلقه توګه فاصله
دا اوس د کوم جدي عملیاتو پلان شته په سیمه کې یو خدادي عملیات دي چې تاسو تل وایي چې عملیات روان دي عملیات روان دي ځکه په دغه سیمه کې خلک پتنګ کړي دي خلک ډیر ستونزه لري ورسره
څنګه خو په دې هک خلکو ته شدید غایې کوي عوام خلک د دې نه وخت کیږي نه ځکه چې موږ کتاسو په یاد ویلی مو دي چې په لاس نه تاسو یې راځو دي موږ دوه سوه یو مخلو اردو په ختیځ ولایتونو کې پلار اچولې دي چې دا عملیاتونه په څو مرحلو کې اجرا کیږي.
د داعش د فعالیتونو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان قیس منګل سره مرکه اوریده. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د دې وزارت د کلن ریپورت د وړاندې کولو پر مهال وویل پاکستان کولای شي چې د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولوبوي. په اړه خان محمد سند ریپورت لري.
په مسکو کې د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې ناستې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د عملی همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پنجشنبې په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانستان په سوله او ثبات کې د پاکستان رول مهم وباله.
ما از کشور همسایه همکاری صادقانه
د وبل مونږ له ګاونډي هیواد نه د سولې په پروسه کې رښتینې همکاری غواړو. پاکستان کولی شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او مرسته وکړي چې افغانستان ته سوله او امنیت راشي
په خاطر آوردن ثبات او امنیت په افغانستان.
د وبل په کومه موارد چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل په پروګرام کې په توافق شوه پاکستان باید په جدي توګه عملی کړي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان حکومت له پاکستان نه د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې مرسته غواړي، بلکې پخوا تر دې هم له هغه هیواده ورته غوښتنې شوي، خو د افغان چارواکو په خبره پاکستان په دې برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینې همکاري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای په روان کال کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو او امنیت لپاره د افغانانو په ملکیت د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو په هدف هڅې روانې دي. د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وای له پاکستان نه د مرستې تمه په ځای خبره نه ده. دا وی د افغانستان د حکومت غوښتنه یو عاجزانه هیله ده. تر هغې چې پر پاکستان ډېر او نړیوال فشارونه رانوړل شي مرسته نه کوي. ښاغلی سعیدی وایي پاکستان اوس هم د تروریزم ملاتړ کوي او پټنځایونه یې په هغه هیواد کې موجود دي. د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان نقش په داسې حال کې مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي او له بلې خوا په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه هم جوړه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. نن د اپریل 15مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نن به د لومړي ځل لپاره په یو افریقایي هیواد ملاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین وازمویل شي. که چیرې دا واکسین بریالی شي د ملاریا مخه به ونیول شي. افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په یو شمېر ولایتونو کې د ملاریا ناروغي عامه ده. عصمت څاروان په دې اړه د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د ملي پروګرام د اپیدمولوژي او سرویلان د ډیپارټمنټ له مسؤل ډاکټر محمد شعیب سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ملاریا د افغانستان په کومو سیمو کې ډېره خپره ده.
ډېر واقعات په مشرقي ولایاتو کې لکه لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان او هم د خوست او پکتیکا ولایتونو کې ډېر گزارش شوی ده. 90% وقات د دې ولایت چې فکر شوې ده راپور شوې ده. او اول دا چې ملاریا یو خبرېدونکې او خطرناک ناروغي ده چې له نیکه مرغه د مخنیوي او درملنه وړ ده. او ملاریا ډېر وقایوي اقدامات هم لري چې اول وقایوي اقدامات د پشهخانه استفاده ده او دوهم دا ده چې د دندونو او ولار او بل منځورل ده او د دروازې او کلکونو باندې د جالیو لګول دا د قیاوي اقدامات د ملاریا لپاره ده.
اوس لومړي ځل لپاره په ملاوي هیواد کې د ملاریا پر ضد واکسین ازمیشت کیږي. څومره امکان لري چې یو ورځ په افغانستان کې هم همدا وقایوي کار یعنی واکسین اجرا شي؟
دا د ملاریا واکسین په ملاوي هیواد کې اوس د ازمایشي دورې کې روان ده او موږ هم انتظار یو چې روغتیا سازمان دا ازمایشي پایله په ملاوي هیواد کې ختم شي چې انشاءالله دا واکسین په افغانستان هم معرفي شي.
تاسو ځینې شرقي او جنوبي ولایتونه یاد کړل چې هلته ملاریا زیاته ده، علت یې څه دی؟ ولې په دغو ولایتونو کې نسبت نور افغانستان ته ملاریا زیاته ده؟
علتونه خو ډېر ده. اول علت دا ده چې دا ولایتونه د ارتفاع ډېر کم ده او د هوا ګرمي هم ډېر هلته ده. بله مشکل دا ده چې دا ولایتونه د پاکستان سرحد ولایتونه ده چې پاکستان کې ډېر کیسونه ډېر ده او ملاریا کیسونه د پاکستان افغانستان ته راولېږي.
نن د اپریل 25 مله ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ. نن به د لومړي ځل لپاره په املاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین وازمویل شي. که دا واکسین بریالي شي د ملاریا مخه ورسره نیول کېدای شي. په دې اړه په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د ستونزې په اړه مو د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د ملي پروګرام د ډپارټمنټ له مسؤل ډاکټر محمد شعیب سره مرکه اورېده. دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړی د خبرونو وخت را ورسېده. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه دراوړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وسله والو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې کال کړي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې افغانان له تاوتریخوالي ستړي سوي او نور د جنگ بدلېدل غواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. د امریکا، روسیې او چین استازي نن په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازی برخه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې د وسله والو طالبانو 1200 کیلوګرامه مخدره مواد نیول سوي دي. دغه ریاست نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطاعاتو یې په مرجع ولسوالۍ کې د انارګل په نوم د طالبانو د یوه قمندان پر مرکز عملیات کړي دي. ویل سوي چې په دغه عملیاتو کې 15 ارادي وسایط، وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د کابل امنیه قمندانی وایي چې د کابل په یو خصوصي پانتون کې د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان سوي دي. د امنیه قمندانی ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار په جهان خصوصي پانتون کې سوي ده. مجاهد وایي حمله کوونکي غوښتل چې منفجره مواد پانتون په تشناب کې ځای پر ځای کړي چې خپل پرده وچاودیدل. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د ګزان یو پولیو ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل سوی ده. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو کسانو نن په چمن کې د پولیو کمپاین پر ټیم حمله وکړه. وژل سوی کارکونکي 15 کلنه وه او نسرین نومېدله. د نړۍ د لسګونو هیوادونو رهبران چین ته په رسېدو دي چې د کمربند او لارې په نامه د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. پام کې د پلازمینه پکین کې دغه غونډه نن پیل سي او تر شنبه ورځې دوام وکړي. او د شمالي کوریا رهبر وایي چې د روسیې له ولسمشر سره یې ډېرې بامفهومي خبرې وکړې. دا د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړۍ مخامخ کتنه وه.
دوستانو له صالح محمد صالح مو د افغانستان سیمه و نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل. دا د ازادي رادیو دا تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه په ازادي رادیو .com کې چې موږ به پانه دا هر وخت وګوري. اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د کابل ښار د وشو کلبونو ترمنځ غوره لیک سیالۍ پیل شوې. د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د دوه شپېته کلبونو ترمنځ په دوه ګروپونو کې پیل شوې چې د هرې پنجشنبه په ورځ یوه لوبه کیږي.
د کابل د کلبونو وشو لیک سیالۍ دي. هر پنجشنبه جوړیږي. دا سیالۍ د درې میاشتو لپاره دوام کوي او د کابل دوه شپېته کلبونو پکې برخه اخیسته.
نوموړی وایي چې د دغه لیک سیالیو د جوړولو هدف په وشو ورزش کې د غوره څیرو پیاوړتیا ده. د وشو فدراسیون مشر وویل همداشان به د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ په 28 ولایتونو کې د وشو ملي سیالۍ پیل شي چې هدف یې د وشو ملي لوبډلې ته د غوره څیرو انتخابول دي. افغان فوټبالر محمد سلیم کوهستانی د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون لوري د تل لپاره د فوټبال له لوبو محروم شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو مسول شفیع شادب د خبره منی وایي چې کاغلی کوهستانی د افغانستان د فوټبال پخوانی غړی وو. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د ایدی اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د سلیم کوهستانی ترڅنګ له نورو هیوادونو شپږ نور فوټبالران هم د تل لپاره له دغې لوبې محروم شوي دي. دا کسان د پیسو د لاسته راوړلو لپاره په شرط تړلو په دغه برخلیک اخته شوي دي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه کلکتا نایټ رایډرز او راجستان رایلز لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر کړي. دا پروانو سیالیو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهم ځل مخامخې دل دي. په تیره لوبه کې کلکتي لوبډلې راجستان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته ماتې ورکړه.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسیدي. ونیزو پروګرامونو تراسو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، دا چې روانه ونی په ټوله نړۍ کې د واکسین دیونی په نوم باندې نومول شوی، نو موږ هم غوښتل چې تاسو ته د واکسین په اړه معلومات درکړو. لمو سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر ګلا خان ایوب دی.
دا اونۍ چې هم د اوس روانه ده په ټوله نړۍ کې د واکسین دی اونۍ په نوم باندې نومول شوې ده. که دره تو وایي چې څه وخت دا اونۍ د واکسین په نوم باندې ونومول شوه؟
هر کال اپریل د میاشتې د 14 مینا تر 13 پورې په ټوله نړۍ کې دا لمانځل کیږي. دغه اونۍ چې دا د 2010 کال را پدې خو په هغه وخت کې د روغتیا نړیوالې اسامبلی داسې ژمنه وکړه چې تر 2040 کال پورې باید هیڅ ماشوم د واکسین د نعمت تابع برخې نشي. نو د هماغه 2010 کال نه را پدې خو دغه اونۍ د واکسین د نړیوالې اونۍ په نامه باندې نمانځل کیږي.
اګه درته وایي چې واکسین څار زخت لري چې په نړیواله کچه باندې یو اونۍ د تاون مول سو.
واکسینونه کچیرته په خپل ټاکلي وخت باندې تطبیق شي، د مړینو او په ناروغي د اخته کېدو په راکمولو کې ډیر زیات وند لري. یعنی هغه سروې چې په افغانستان کې شوې ده، د هغې ارقام هم داسې ښیي چې په 20% د ناروغیو او د مړینو په راکمولو کې دغه واکسین لاس لري. تاسو پوهیږئ چې موږ دوه ډوله پروګرامونه لرو، چې یو ورځنی پروګرام دی چې د روغتیایي مرکزونو له لارې ټولو هغه ماشومانو ته چې د 1 کال نه عمر کمی او هغو خویندو او میندو ته چې د 15 نه تر 45 کالو په عمر کې وي ضروري واکسینونه ورکوو.
اوس که پدې خبرې وکړي چې په افغانستان کې تر همدا اوسه پورې سیمه او تاسو خبرې کوو، څو ډوله واکسینونه نسته، د کوم ناروغۍ د وقایې لپاره هغه ماشومانو ته تطبیقیږي؟
په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د لسو وژونکو او معلولونکو ناروغیو په وړاندې ډیر ګټور واکسینونه نسته دي. لومړی واکسین زمونږ چې دی هغه د نری رنز یا د توبرکلوز واکسین دی. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینی غوره او ګټور لار، اسانه لار، ارزانه لار هیڅ ده، هغه واکسینول دي. او هغه واکسینونه زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شته. زمونږ یو بل واکسین دی چې هغه ته موږ پینټا واکسین وی او یا پنځګونیا واکسین. دا واکسین چې دی په دې کې 5 واکسینونه شامل دي، چې یو یې د ډیفتری واکسین دی، د تورې ټوخلې واکسین دی. ډیرو خطرناکو ناروغیو مخه نیول کیدلی شي چې هغې واکسین ته موږ کې 5 واکسینونه شامل دي. یو یې د ډیفتری واکسین دی، یو هم پکې د ټیټانوس واکسین دی، یو د تورې ټوخلې واکسین دی، او بل هم هیب ورته وی. یو ډیره زیاته خطرناک بکتریا ده یا میکروب دی چې هغه کولی شي چې د صحایا او التهاب رامنځته کړي. همداسې کولی شي چې د ماشومانو کې اخراسک چې د غستونې بندیږي او د مرګ لامل یې ګرځي، د هغې نه مخنیوی وکړي. بل د تور زیړي واکسین هم په دغه 5 ګونی واکسین کې شامل دی.
لکه څنګه چې مخکې مو خبرو کې وویل چې دا واکسین د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، تاسو څه وایئ؟ د خلکو دغه علاقه څومره ده له دې سره چې دوی راځي خپل بچي واکسین کی؟
نو د دغه اونۍ چې دا روانه اونۍ ده او د واکسین په نامه باندې په ټوله نړۍ کې